السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د زمري اسد میاشتې 14 او د اگست 3 منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې پر محبس د داعش وسلوالو برید لا هم دوام لري. دغه برید تیر ماښام پیل شوی. افغان حکومت راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي چې د دوی په خبره د خطرناکه طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د هو یا نه پریکړه وکړي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې وروستي خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 30 ډیر ټپیان دي. د افغانستان حکومت راتلونکې جمعه لویه جرګه وربولي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه. عادل وایي دغه شمیر وژل شوي او ټپیان چې روغتون ته ور وړل شوي ټول ملکي وګړي دي. د چارواکو په خبره برید تیر ماښام 6:30 بجې محبس ته څیرمه د موټر بم په چاودنه پیل شو او ورپسې د نورو وسلوالو بریدګرو او افغان پوځیانو جګړه ونښته. د برید د شنډولو عملیات لا هم روان دي او سیمه کې د وړو وسلو ډزونه اورېدل کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه درې تر 15 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1990 کال د ثور د میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي و چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو په خلاصون سره به بین الافغانی خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلوو د غونډو د عکسونو خپرونکي نیولي. د ایران دولتي اژانسونه له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یکشنبه د تهران د عامه امنیت د پولیسو د مشر علي زلقدری په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یوې تروریستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی و او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. زلقدری ویلی تر دې پیښې وروسته د طالب پلوه کسانو د عکسونو خپرون کینیولي او قضیه تر تعقیب لاندې ده. د ټولنیزو شبکو یو فعال عارف احمدی چې په تهران کې اوسی جمعه په خپل فیسبوک کې ملت پارکه د هغو خلکو عکسونه خپاره کړي وو چې د طالبانو بیرغ یې پورته کړی وو. یو ایرانی خبری آژانس انصاف نیوز بیا یک شنبه ناوخته د احمدی په حواله چې افغان دی لیکلي چې رسنیو د ده عکسونه له فیسبوکه بې له اجازه خپاره کړي او دای په خپل کار پښیمانه دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالري تړون ته په اشاره دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه. ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. اسرائیل له خطر سره مخ کوي، همداراز سعودي عربستان او متحده عربي امارات په خطر کې اچوي. ایران لا هم د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی دولت دی. تصلیحاتي سیستمونه، سوداګري او پیسو ته چې د چین د کمونیست ګوند څخه ورروانېږي هغه څه دي چې د هغې سیمې لپاره خطر زیاتوي. پمپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د اوسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکو د پمپیو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چین پر ضد د امریکا بیانونه به چینایان لا سره متحد کړي. د کورونا ویروس د ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. د موټرسایکل چلولو دا ننداره په جنوبي دکوتا ایالت کې له پنجشنبې پیلیږي او د اګست تر 14مې دوام کوي. که څه هم په یوه ټول پوښتنه کې د دکوتا خلکو د کورونا ویروس د خپرېدو د ګواښونو په خاطر د دغه کلنی فیسټیوال د ځنډولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر نور کاروباریان د عوایدو د ټولولو په خاطر د دې کار ملاتړ کوي. او امریکایی ستور مزلی ډک هرلی او باب بینکن پرون یک شنبه له نړیوال فضایي سټېشن د مکسیکو په خلیج کې کاته شول. دا لومړی ځل و چې په 45 کلونو کې ستور مزلو په اوبو کې په بریالۍ توګه د فراشوټ په وسیله ناسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې ستور مزلو په 45 کلونو کې لومړی وار د فراشوټ په وسیله ناسته ترسره کړه. ناسا د مې په 1 د ایلون ماسک کمپنۍ د سپیس ایکس پروژې په همکارۍ دوه ستور مزلي نړیوال فضایي سټېشن ته ولېږل چې لومړی وار یوه شخصي کمپنۍ فضا ته ستور مزلي استوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په جلال آباد کې پر محبس د داعش ډلهیز برید نږدې 2 ساعته کېږي چې شنډولو عملیات روان دي، خو وروستی حال یې درکوو. د افغانستان حکومت راتلونکي جمعه لویه جرګه ورغواړي. وخت کم خو چارواکي وایي تنظیمولی شي.
انشاءالله ولادیز حکومت دغه توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده. اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي، هیوادوال ټول همدغه غواړي.
دا جرګه بیا خپل منتقدین هم لري.
دغه لویه جرګه چې د بهرنیانو په فنډریزنګ په هغه باندې راستول کېږي، نو معلومداره خبره ده چې پرېکړه بیا راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د واشنگټن او بیجنګ د ناندریو په دوام امریکا د چین په شینجیانګ کې له خپلو کمپنیو غوښتنه کړې چې پر خپلو چارو له سره کتنه وکړي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړی او د ورځې تودې موضوع ته. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون ماښام داعش وسلوارو پر زندان ډله ییز برید وکړ. دغه برید کې چې لاشن شوی نه دی، تر اوسه د 5 کسانو د وژل کېدو او لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکول شوي. همکار مو سهارګل امیرزای له جلال آباد د محل را سره سټډیو ته وصل شوی. امیرزای صاحب، ستړي مشی سهار مو په خیر. د برید وروستي جزئیات چې تاسو ټوله شپه تعقیبول څه دي؟
ډېر زیاته مننه لودی صاحب، تاسو ته اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نږدې 2:30 وشول چې د ننګرهار په مرکزي محبس باندې چې په جلال آباد ښار کې دی برید پیل شوی دی او لا هم دوام لري. موږ د سیمې د خلکو سره هلته چې څوک نږدې دي هغوی سره اړیکې ونیولې. خال خال ډزې اورېدل کېږي او امنیتي ځواکونه هلته تصفیه عملیات پیل کړي دي او خلاصه ته نه دي رسیدلي. نو دا معلومات هم نشته چې وسلوال د محبس په کومو څنډو کې ترې پټ شوي، خو عملیات روان دي. تازه معلومات هم دا دي کوم چې موږ د ننګرهار د سیمه ییز روغتون او د ستامیل ویان د اخیستي دي. په دغه برید کې تر دې دمه نو 3 او 2 تنه ټپیان شوي دي چې روغتون ته وړل شوي دي او 5 جسدونه هم انتقال شوي دي.
امیرزای صاحب، داسې ویل کېږي چې دغه زندان کې تر 1200 پورې بندیان وو، د طالب او داعش وسلوالو بندیان، او دغه راز ویل کېږي چې تر 150 پورې بندیان تښتېدلي هم دي. البته چې دغه راپور نه لا تایید شوی نه دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ چارواکي څه وایي هلته؟
همدغه سي نه تایید شوي راپورونه موږ هم ترلاسه کړي چې له سلو په شاوخوا کې بندیان له زندانه تښتېدلي دي. خو موږ چې هلته د مسؤولینو سره خبرې کړي، په تېره بیا د ننګرهار د والي د ویان د تاوله خوګیاني سره مو چې خبرې کړي، هغه وویل چې هغه تایید کړه چې ځینې بندیان تښتېدلي وو، خو له دې ډلې چې کوم تښتېدلي وو او یا د تښتېدو هڅه کوله ډېری یې بېرته نیول شوي دي.
بله، او امیرزای صاحب که اورېدونکو ته
څومره تعداد کې بندیان تښتېدلي،
اورېدونکو ته کلاند وایي چې دغه محبس د ښار په کومه سیمه کې د شاوخوا هستوګنیزې سیمې هم شته کنه؟
دغه محبت چې د جلال آباد خار ختیځ څنډه ته تقریبا په 300-400 متره کې پروت دی. شاوخوا ته د ترافیکو مدیریت مخامخ ورته د مخکنی ریاست ته همداسې څارنوالي ده. یو لیسه ده د ننګرهار عالیه لیسه، همداسې دا ستوګنی کورونه ورسره شاوخوا پراته دي. مخامخ ورته یوه لوړه پلازه ده 5 پوړیزه، فکر کوم چې ده هغلته هم خلک اوسي، هم دفترونه دي، هم اتاقونه دي، هم پکې فامیلونه اوسي، چې ځینې فامیلونه او خلک پکې تر سهاره بندم پاتې وو. یو څه تعداد چې موږ سار اړیکې ونیوې، افغان ځواکونو ژغورلي، راوتلي، لا پکې هم شته.
ډېره مننه میرزا صاحب، حتمان راتلونکي خپرونه کې بیا در سره تماس نیسو. د روسي حال لپاره همکار مو سهار ګل میرزای چې له جلال آباد یې پر زندان د داعش د برید وروستي معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړې توګه د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. تفصیل د صفی الله سانګزی په راپور کې.
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومېدو خبر لومړی د افغانستان دولتي ټلویزیون خپور کړ. د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکړل شوي لست له مخې یوازې هغه 400 طالب بندیان نه دي خوشي کړي چې په خبرې جرمي او جنايي دوسیې لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره د یوې جرګې له لارې پرې مشوره وکړي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کیږي.
تصمیم و فیصله رهبری حکومت برامیز که در دی اسد بخیر برگزار میشه لوی جرگه مشوره.
د حکومت د مشرتابه پریکړه همدا ده چې د زمری په ولسمه د سولې دا مشورتي لوی جرګه تر سره شي. دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرګه په څیر وي. ټول هغه کسان چې په تیر جرګه کې غړي وو نمونه شته، اړیکې ورسره نیول شوې، مشورې ورسره روانې دي، احتمالا هماغه ترکیب به وي. اصلي موضوع د طالبانو د 400 بندیانو خلاصون دی جرمی او جنایی دوسیه لري. په همدې خاطر باید یو ملي مشوره وشي او د لوی جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي.
ملي شوه در لوی جرګه باید مطرح شوی مسله.
د سولې دا مشورتي لوی جرګه 3-5 ورځې دوام کوي. د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دي رسنیز کړي چې د کرونا وایروس د خبرېدو له ویرې سره سره مشورتي لوی جرګه په څه ډول ترسره کیږي. د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په 9 هم د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه جوړه کړې وه. په هغې جرګه کې چې د خلکو 3200 استازي ګډون کړی وو، د سولې لپاره په واحد غږ د لاسته راوړنو خوندیتوب، د خبرو د پیل په هدف، د اوربند په تأمین، د بندیانو په تبادلې او په ځینو نورو مهمو مسلو پرېکړه شوې وه. د پوهنتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوله، ازادي راډیو ته وویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي چې امریکای په تمه ده.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله، تر هغه پورې چې بل لوی جرګه راغوښتل کیږي همدا لوی جرګه به تداوم کوي. خو یو شی ته باید متوجه هغه دی چې لوی جرګه د چا په امکاناتو، د چا په پیسو راغوښتل کیږي. نو په دې اساس دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فنډ ریزنګ او په هغه باندې راستول کیږي، نو معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي. طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي. که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، خو اوس ټوله خبره د هغو 400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې چارواکي وایي جرمي او جنايي دوسیې لري. داسې راپورونه شته چې په دغو 400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمېر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډیره پاکستانیان شامل دي. طالبان پرته له دې چې دغو 400 طالب بندیانو د نومونو او هویت په اړه څه ووایي، په خلاصونو ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په ازادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راروانې مشورتي لویې جرګې له لارې به 400 طالب بندیانو د برخلیک تر څنګ په ګڼو نورو مسلو هم خبرې کیږي. دا خبره د یاد وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وکړه. صفی الله ستانکزی له عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې څنګه ممکنه ده په 2 ورځو کې لویه جرګه راوبلل شي.
لوی جرګه یا مشورتي لوی جرګه وخت ډیر کم دی چې په همدا اگست باندې به راوښتل کیږي. 3 ورځې لا 5 ورځې پورې به دوام کوي. په دې کې یوازې د 400 بندیانو موضوع نه ده، هغه د سر موضوع به همدا وي. کوشش به د دې کېږي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې روان مذاکرات چې بین افغاني مذاکرات دي، د هغو دپاره به هم د دې مخورو علماو قومي مشرانو او همدغه رقم د تنظیمونو جهادي مشرانو سره مشوره کیږي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته څنګه همدګي ونیسو. د هغه سره به د دغه 400 بندیانو په سرنوشت باندې هم خبرې کیږي. ان شاء الله ولعزیز حکومت ته توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده، دومره ستونزه به نه وي ان شاء الله. په دغه شرایطو کې، په دې اساس شرایطو کې، دې دپاره اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي. هیوادوال ټول همدغه غواړي چې څومره ژر کولی شي چې بین الافغاني مذاکرات آمدګي ونیول شي او د یو دایمي سولې لپاره اقدام واخیستل شي.
بله، څومره باوري یاستئ چې د طالبانو په دریځ کې هم نرمښت راشي؟
طالبانو هم تاسو ولیدل چې د اختر 3 ورځې اوربند بې قید او شرط اعلان کړي چې دا د افغانانو د سخت استقبال سره مخامخ شو. نو د هرې ورځې په تېرېدو سره، بلکې د ساعتونو په تېرېدو سره، دواړو طرفین په دریځ کې نرموالی راځي. دا باعث د دې کېدلی شي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته مخامخ سره کښینو، واقعي سولې په مورد باندې بحث سره وکړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې مخامخ د مذاکراتو میز ته سره کښینو.
د افغانستان نړیوال ملګري لاغې ډلې امریکا بیا خصوصا د همدغې تازه مسلې چې د 400 طالب بندیانو مسله ده، د دې په اړه باندې بل نظر لري. دوی وایي چې دغه طالبان خوشی کوي او بیا نظر بند کوي، کورونو کې خوش شي، جرګه راغوښتل کیږي. څومره باوري یاست چې حکومت بوکوالی شي هم خپل ملګري وساتي، نړیوال او هم د خلکو د استازو مشوره په نظر کې ونیسي؟
که چیرته ستاسو په یاد وي، د دې نه مخکې چې مشورتي لویه جرګه راغوښتل شوې وه، هلته اکثریت غړو دا غوښتنه کړې وه چې یو تعداد طالبانو زندانیان یا بندیان د ایله سي د ښه اوسني نیت په خاطر باندې چې هغه کار هم په هماغه وخت باندې وسو. زه مطمئن یم انشاءالله ولعزیز چې د هیواد مشران به داسې پرېکړه کوي چې هم به د دغه بندیانو سرنوشت یو صحیح میکانیزم د لارې حل کیږي او بالاخره یو بین الافغاني مذاکرات ته به هم لار خلاصو. د امریکا هم کوشش هم دا دی، ځکه چې د طالبان سره هغه هم یو تعهد لري چې څومره ژر کولی شي چې یو بین الافغاني مذاکرات ته ستاسې په اصطلاح باندې چې دغه غوټه په اسانۍ سره خلاص شي، د په لاس خلاص شي، غاښ ته حاجت پیدا نه شي.
عزیز الله فضلی و چې لوی جرګې ته د حکومت په چمتووالي غږېده. اوس هم ورځو دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل انته غوږ شي.
نېشنل انټرست خبرونه د چین او ایران د پراخیدونکو اړیکو په اړه یو لیکنه کړې. په لیکنه کې د ایران په چابهار بندر کې د هندوستان پر پانګونې د دې اړیکو د اخیز او په دې برخه کې د نورو ستونزو یادونه شوې. هندوستان غواړي د ایران د چابهار بندر له لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. خبرونه د چین او هندوستان ترمنځ سترنګلو اړیکو ته اشاره کوي او وایي هندوستان له لسیزو راهیسې په ایران کې د خپل حضور د پیاوړي کولو هڅه کړې ده. نېشنل انټرست د ایران په چابهار کې د هند پانګونې یادونه کوي او وایي هندوستان په وروستیو کلونو کې د ایران په چابهار بندر کې د عصري تاسیساتو د ودانولو موافقه وکړه او په دې لړ کې له چابهار څخه تر افغان پولي پورې د اورګاډي د پټلۍ غځول هم شامل وو. د لیکوال په وینا دا هغه څه دي چې په وچه کې ایسار افغانستان له سمندر سره وصلوي او د دې هیواد سوداګري او ځپلې اقتصاد پیاوړی کولی شي. نېشنل انټرست په وینا د هندوستان لپاره چابهار یوازې د تیلو د وارداتو اسانتیا او افغانستان او منځنۍ اسیا سره د تړاو لاره نه ده، بلکې ورته نشتې د چین په ملاتړ د پاکستان د گوادر بندر په وړاندې هم د سیالۍ یو فرصت برابروي. د لیکوال په وینا په 2013 کال کې چې کله ولسمشر ترامپ له ایران سره له نړیوال اتومي تړون ووت او امریکا پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، په چابهار بندر کې د هند پانګونه هم اغیزمنه کړي. د نېشنل انټرست پرونې په وینا د ایران چابهار بندر د افغانستان په بیا رغونه کې د احتمالي رول له کبله له دې بندیزونو مستثنا وګڼل شو، خو بیا هم هند ونه توانېده چې د دې بندر د چلولو لپاره خصوصي کمپنۍ ومومي. خبرونه زیاتوي دا هم ثابته شوه چې هند ته د دې بندر د فعالولو لپاره اړینه ماشینري برابرول هم ناممکن دي. لیکوال د تیر وړي هغه ریپورتونو ته اشاره کوي چې وای هندوستان تر اوسه د هغه بودیجې څخه چې د 2013 کال کې د چابهار بندر ته بیل کړی و تقریبا هیڅ پیسې نه دی لګولي. نیشنل انټرست وای له دې بندر څخه وس سوداګری ډیره کمه ده او په وینا یې د چابهار بندر د کلنی ظرفیت تر لس سلنه کمه راکړه ورکړه ترې کیږي. د لیکوال په وینا هند د اورګاډي د پټلۍ په برخه کې هم څه پرمختګ ونه کړ او پر ځای ایران اړ شو چې خپل لاس په کار شي. افغانستان چې د پاکستان د بندرونو لارې په سوداګرۍ کې وخت په وخت ستونزې لري د چابهار بندر ته د هند او نورې نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره د یو ښه بدیل په سترګه ګوري. میل ان لاین په افغانستان کې د داعش شبکې د یو مشر اسد الله اورگزی د وژل کېدو په اړه ریپورت خپور کړي. د ورسپانې په وینا اورگزی په افغانستان کې پر پوځي او ولسی اهدافو په څو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي. ورسپانې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ریپورت ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي افغانستان کې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا ولس بریدونه ثبت شوي چې پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 100.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. اوس هم ورځو کندهار ته او له هغه ځایه یو دودیز او د اختر په مناسبت یو راپور راخلو. د کندهار په خوانی موډ ګریپسول چوټۍ یا له چرم جوړې ځانګړې چپلۍ اوس هم مینوال لري. پخوا به په اخترونو او د خوښیو په نورو ورځو کې ډیر ځوانانو زرین لونګۍ تړلې ګریپسول چوټۍ به یې په پښو کولې او ریپکارټ صدرې او واسکارټ به یې اغوسته. خو اوس د دې وخت په تیریدو سره د کندهاري ځوانانو په دې موډ او فیشن کې قرار قرار بدلون راځي او یوازې د ګریپسول چوټو په پښو کولو دود لا هم ژوندی پاتې دی. همکار مو محمد صادق رښتینی له هغه ځایه دغه راپور راستولی.
اجی هغه ولی چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د کندهار په سرپوش بازار کې د ګریپسول چوټو جوړولو دکاندارۍ وایي چې د چینایي ماډل چوټو د زیاتوالي سره سره لا هم خلک د کندهار د پخوانی موډ ګریپسول چوټې خوښوي او په ځانګړو ورځو لکه اخترونو، ودونو او نورو مراسمو کې به پښه کوي.
چون موږ خپل کار خو موږ به ان شاء الله تعالی 15 کال سپورش کار کې چې بخښنه جوړوي.
هغه ولی زیاتوي چې د ګریپسول چوټو خام مواد که څه هم له هند او مالی زیات خراول کیږي خو د کیفیت په لحاظ د چوټو مقاومت ځکه زیاتی چې له څرمنی څخه جوړیږي.
ډیر وخت وي دا سره خلک په شوکې دا د پاره چې دا ډیر ټینګ یې دا د باغو کې وب شکل لګي نو دا ډیر وخت کار کوي. دا خو دا ټینګ یې نو ګرځي د څرمنی یې
که هم د وخت په تیریدو د خلکو ذوقونه بدلیږي خو په کندهار کې لا هم ډیری ځوانان د ګریپسول چوټې خوښوي. خواجه هغه 10 ځوان دی چې د اختر لپاره ګریپسول چوټې رانیولي. د وایي دا چوټې ځکه خوښوي چې کیفیت یې ښه، په قیامت ارزانه او د خپل هیواد تولید یې دی.
ګریپسول چوټې دي اوس ما رانیولې. دا چوټې څه دي زما خوښې دي. دا زموږ تاسې په خوانی یو کپسل دي، زموږ تاسې مشران خپل په خوا باندې چوټې خوښ کولې. دا د اوس باندې چې دا غنډه مړه کړو څه به موږ په خوښۍ خدمت کولو خوښې دي او ما رانیولې ځان لپاره.
په خوا په اخترونو او د خوښۍ په نورو ورځو کې ډیری ځوانانو زرینې لونګۍ تړلې. ګریپسول چوټې به په پښو کولې او ریپکار صدرې به یې اغوستي وې. خو اوس د وخت په تیریدو سره د کنداري ځوانانو په دې موډ او فیشن کې کرا کرا تغییر راځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو د سیمې او نړۍ یو توده موضوع راخلو. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د سیاسي ناندریو په دوام د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا غوښتي چې امریکایي کمپنۍ د چین په شینجیانګ کې پر خپلو کارونو له سره کتنه وکړي. هغه وویل د چین کمونیست ګوند له ایغور مسلمانانو سره په دغه ایالت کې ډیر ناوړه چلند کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
امریکا ګواښ کوي چې له ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند دوام به په چینایي کمپنیو د امریکا د بندیزونو د زیاتېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکایي کمپنۍ اوس د چین په شینجیانګ کې له ایغوریانو سره له ناوړه چلند خبرې شوي او امریکا هم هغه چینایي کمپنۍ هدف ګرځوي چې په دې ناوړه چلند سترګې پټوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه مرکه درلوده. موږ هلته په بوختو اشخاصو باندې د سوداګرۍ په برخه
کې بندیزونه لګول پیل کړي. د بندیزونو پورسته بسته چې د خزانه وزارت وړاندې کوي، هغه کمپنیو ته غوښتنې شوې چې هلته کاروبار کوي، هغه باید خپل چلند بدل کړي، هغه باید له جبري کارګر ګمارنو لاس پسر شي، هغه باید په داسې سیستمونو کې کار ونه کړي چې خلک په زور اخیموي، په زور سخت پرې کوي. دا ناوړه کارونه هلته روان دي.
Terrible things that are taking place there.
Pompeo well taza hamda sura zidama khadam maluchi akatan piwi tawlidi company chala lwidi sare ham klaka saudagari droloda bandizuna lagawal shwi. Khagali Pompeo le Fox News sara padi derlas ta khayi maraka ki well chala ulsmasher Donald Trump yugti chada chin peoshmer narmkaliya software company o bandizuna walagawi. Khaga da TikTok panum diu mashhura video jodawun ki application yadawana wakra WeChat aw zini nori ham yaad kral chib khabare de chin communist gunta de khalko malumat warkawi aw da America de milli امنیت ته خطر پیښوي. چینایي چارواکو د پومپیو د دغو تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د جمعې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن ویلي وو د امریکا لخوا د چین ضد بیانونه به چینایان لاسره یو کړي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تورن کړی و چې څو واره په چین باندې ناسم بندیزونه لګولي دي.
اوس هم په مکړی لانډو خبرونو ته، د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلې زبریت کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دا خبره د جلال آباد د امر اختیار ریاست وکړه. بریت په ظاهر لا هم روان دی او د شندولو عملیات لا پایته نه دي رسیدلي. د افغانستان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویې جرګه ورغواړي. د جرګې ته یوازې درې ورځې پاتې دي، خو چارواکي وایي چې د تنظیمولو توان لري. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلو د غونډې د عکسونو خپرون کې نیولې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. او د کورونا ویروس د ګواښونو سره سره سږکال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ ویب پاڼې ته هم ورشي، پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو مو د فیسبوک پاڼه ده. اوس هم
د ژوند رنگونه
دیوایم کابل خارو سیدن
دیو جانې د کوم سیدرا پایل کړ
ډیره خمرم جانې کله شم نوې مکتب شروع کوو خوانځي ته تللم نو پلان باغه وخت کې زړه او نظر او چې موږ ته اجازه راکړي یاره نه کړی زو خور مدوړم بیا موږ چې کله ډیر ان تاکید کو په دې خپل غوښتنه باندې چې موږ زو مکتب ته وای پلان بل اخر اجازه راکړل لاړل خو په داس وخت کې موږ ته زما پلان اجازه راکړل چې زموږ د پلار په قوم کې او زموږ د مور په قوم کې هیڅ جنکان هغه وخت کې مکتب ته یا خوانځي ته نه تللې درسونه نه وایل. اوس چې دا فکر کوم پلار مې ډیره لویه قهرمانی کړې ده زموږ په حق کې.
دی وځانې دا ورته چې په دې لار کې مو کوم ستونزې کوم مشکلات ولیدل د خوانځي نه تر پانتونه بیا په وظیفه کې؟
بل شکه خوانځي کې خیره دومره مشکلات برابر وو ځکه هلته خوانځي هم د اوناس لپاره وو او سادان هم ټوله همدغه طبقه وه. خو کله چې زه بیا پانتون ته کامیابه شوم هلته تللم دلته نو بیا یو څه خبرې راپورته شولې زموږ د کورنۍ نه او دا نږدې خپلوانو له طرفه چې پانتون یا ښه ځای نه دی یا میرمن څه کوي چې دومره درس وایي هم دومره بس ده زه به جګرخونه کولمه.
دی بجانې دا قوم ته خې چې څنګه د قناعت ورکه
څه چې په سترګو وینه او څه چې اوري دا لوبل سره توپیر لري. دوی به همیش دا اوریدلی وو چې پانتون خزانه ده پانتون خزانه ده انجلۍ بیلاری کوي کاش دوی زما په وجود کې یعنی زه چې هماغه ډیوا وم مخ پانتون او وروسته له پانتون هماغه ډیوا وم ما کوم تغییرات رانغله هنوز زما فکر او ذهنیت ته روښنايي راکړله. ویلی دل چې نه والا دا په خپل انسان پورې اړه لري په خپل دین کې زما مطالعه او زما معلومات په خپل دین کې زیات شول په دې باور شول چې نه انسان باید زده کړی وکړي څومره چې کولای شي.
څنګه شو بیا اوس دوی چې ذهني تغییر وکاو خپل لورګانې خپل خوینې پرېږدي کنه پرېږدي؟
بالکل دا یو څوره زما مخکې شاهد دی او زما د موال لورانه هغه کسان چې یعنی ډېر مخالف وي په لومړی کله دی عمل سره پانتون ته تاګ او هغه پانتون کې اوس خپل زکر ته ادامه ورکوي.
یعنی یو کس کوي شي چې غواړي ذهني تغییر ورکړي که څنګه؟
بل شکه دا چې قوي اراده وي له انسان سره او عزم وي ور سره له هر سره مخکې خپل ځان ته هدف وټاکي او بیا خپل هدف ته د رسیدو لپاره تلاش وکړي وکړي حتمان رسیدي ورته.
څنګه اوس خوشاله یې چې دغه تغییرات په ټولنه کې او خپل کورنۍ کې راوستل؟
بل شکه خو اوس دته تلاش کوم چې بل اخر دغه یو بل کارم پاتې زما په کورنۍ چې بیرمنې وظیفه نه اجرا کوي دغه ته تغییر ورکړم بل اخر بیرمنې هم راشي وظیفه اجرا کوي.
یعنی ته په خپل کورنۍ کې لمړنۍ خزې چې مکتب ته لاړې بیا پانتونه ویل او اوس وظیفه اجرا کوي؟
بالکل بالکل.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 10.5 خبرونه لري. اوس هم په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. ستار فرو راغلی چې